السلام علیکم د سهار و بچی دی درنو دوستانو په دې هیله چې دا راتلون کې ورځې مو نیکمرغوي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اورېدو ته رابولم نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د هود دیرشمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال له شلمې سره برابره ده د دې نیم ساعت خپرونې په لړ کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې هیواد کې د ناټو په مشرۍ د تروریزم پر ضد روانه جګړه بې هدفه او غیر عاقلانه ده په سوریه کې له وروستیو تحولاتو هم خبرې گئی خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته دا ولسمشر حامد کرزی ویاند وای په افغانستان کې د ناټو جګړه عاقلانه نه ده او بې هدف روانه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې خپل ماموریت د یو بل کال په موخه تمدید کړ او ملالی یوسفزی وروسته تر دې چې طالبانو په سوات کې پر سر وشته پرون د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړه د خبرونو تفصیل دا ولسمشر حامد کرزی ویاند ویل په افغانستان کې د ناټو جګړه عاقلانه نه ده او بې هدفه ده ایمل فیضی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل د افغانستان خلک له ناټو دا پوښتنه کوي چې د تروریزم پر ضد د خپلې جګړې هدف روښانه کړي او دا څرګنده کړي چې ولې له یوې لسیزې وروسته هم دا جګړه نه ده بریالۍ شوې دا ولسمشر کرزی مرستیالې ویاندې عادلې راز د ښاغلي فیضی د خبرو په تایید ازادي راډیو ته ویل چې روانه جګړه ځکه بې هدف ده چې د تروریزم ځالیل له افغانستان څخه بهر دي
د افغانستان دولت په بار بار د خبرې یادوري کړی ده چې دلته بېوزله او بې ګناه خلک په کلیو بانډو کې وژل کېږي د جنګ په اساس باندې د هغه چې موږ ټول پوهیږو چې د جنګ او د تروریستانو اصلي ځالې او ځای په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان نه بهر دی
په دې وروستیو کې ولسمشر کرزی امریکا تورن کړی چې په پټه له طالبانو سره لاس لري د ولسمشر کرزی د څرګندونې د ناټو سرمنشي او امریکا رد کړی دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې خپل ماموریت د یو بل کال په مخه تمدید کړ په پرونی غونډه کې چې دا پریکړه وشوه د ملګرو ملتونو سرمنشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان او امریکا استازیو او یو شمېر نورو ویناوې وکړې د ملګرو ملتونو سرمنشي مان کې مونږ ویل چې افغانان تر هر څه سولې ته نږدې تګی دي د وی ملګری ملتونو د سولې کلتور ته نور هڅوي او په دې لړ کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د دوهم پړاو ملاتړ دي د افغانستان خلک باید یوازې د شخړې د مخنیوي لپاره نه دي او واحد افغانستان لپاره د مشرۍ لپاره او د انتقال د پړاو د ترلاسه کولو لپاره لاسونه سره یو کړي د امنیت شورا په غونډه کې بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وویل چې افغانان له خپلو نړیوالو ملاتړو سره د تلپاتې سولې لپاره هر وخت همکاري ته چمتو دي او په افغانستان کې د پرمختګونو نوی پړاو پیل شوی دی
The end of transition will signal the beginning of a new chapter.
د وی د انتقال د پړاو له پای ته رسیدو سره په افغانستان کې نوې فصل پیلېږي داسې فصل چې د ملي ژمنو څرګندونې کوي او ستراتیژیک هدف یې پر ځان اتکاوي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر بیا امنیت شورا ته ویل چې امنیت لا هم په افغانستان کې د ستونزو د هواري اصل دی ملالا یوسفزی ورسته تر دې چې طالبانو په سوات کې په سر وویشته د لومړي ځل لپاره خونځي ته لاړه 15 کلنه ملالا یوسفزی پرون په برمنګم کې د ابجستن خونځي ته ورغله دا اوس هلته ژوند کوي ملالا په یو بیان کې ویل دا د خوښۍ احساس کوي چې بیا خونځي ته تللې او دا د دې غوښتنه و چې ټول انجنې په ګرد نړۍ کې خونځیو ته لاړ شي پر ملالا یوسفزی تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان په سوات کې طالبانو ډزې وکړې او بیا د درملنې په خاطر برتانیا ته واستول شوه د ایران د پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی لور فایزه هاشمی وروسته تر شپږ میاشتو له زندانه خوشی شوه دا په دې تور بندي شو چې د حکومت پر ضد تبلیغات کوي د دې مدافع وکیل ویل فایزه هاشمی د تهران له وین زندان څخه د سې شنبه په سهار خوشی شوه فایزه هاشمی د سپتمبر په وروستیو کې نیول شو او بیا محکمې 15 کاله له سیاسي فعالیت منع کړه او زندانی کړه د 2009 کال کې د ولسمشر احمد نژاد له دوهم ځلې انتخابېدو سره مخالفت وکړ او په درازونو کې برخه واخیسته د دې پلار هاشمی رفسنجانی له 1909 اتم تر 1909 کلونو پورې د ایران ولسمشر او د سعودي عربستان چارواکي وایي چې 13 مشکوک جاسوسان نیولې دي د سعودي د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې په دې مشکوکو جاسوسانو کې یو ایرانی یو لبنانی او شپاړس سعودیان دي د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې دغو کسانو یو بهرنی هیواد ته کار کوو خو د هیواد نوم یې نه دی اخیستی په بیان کې ویل شوي چې دا کسان څلور ورځې مخکې د سعودي عربستان په څلورو سیمو کې د مرکز ریاض او مکې مکرمې په ګډون د هغو عملیاتو پر مهال ونیول شول چې په یو وخت کې تر سره شول. د عربستان او ایران اړیکه هسه هم له 2011 کال هیڅ چې دغه هیواد بحرین ته ځواکونه واستول څو هلته د شیو په مشرۍ د پاتسون مخاوني سي خړپړ شوې دي.
سلامونه مهرکلی کوم د هم د نن لپاره د توستر شهرونو د هوا د حالات ورکل چی د هوا پیژندنې ملي ادارې د سنتګریټ اساس برابر کړی. پلازمینه کابل د نن لپاره د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15 اسمان ورځو د باران اټکل سوی. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه یو اسمان برګ او د باران د ورېدو اټکل سوی. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12 اسمان نیمه ورځ د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 15 اسمان برګ او د ورېدو امکان. او په پای کې کندهار د تودوخې لوړه درجه 28 چې لاس اسمان ورځ او د باران د ورېدو وړاندوینه شوې. لملتي عموماً نه کوم.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان حکومت وی د بهرنوی ځواکونو پر جګړې اعتراض لري او په افغانستان کې تروریزم پر وړاندې روانه مبارزه روخانم د دولت مشرۍ د مانۍ د واند مرستیاله وای.
افغانستان کې د ناتو د جنگ د تروریزم چې د جنگ شروع کړي د بی هدف او غیر عقلانه ویل سره
امریکا او ملګر ملتونو له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو لپاره د دې هواد د جمهوریت ریاست د انتخاباتو سم تر سره کېدل مهم وبلل. پروانه خبری مجله کې د نړۍ مدوات تکتنه کو او دا هم ورچې د سوداګری او سنوي خونی په افغانستان کې سوداګری او پنګ اچونې د پراختیا لپاره د افغان ترک سندکارانو له ټولنې سره یو لسکلن تړون لاسلیک کړ. او په سوریه کې د یاقیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو لورستیو تحولاتو خبرې ده. دا ساتي رادیو خبرونه د سحر لونه د مخم تر او بجو په منځنۍ سپه سربیره په اف ام سل اشاریه 15 سپه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. افغان حکومت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر جګړې اعتراض وکړ. دا ولسمشر حامد کرزی وایاند ویل چې دا جګړه سم روانه نه ده او په کار ده چې د تروریستانو اصلي مرکزونه په نخښي نه د افغانانو کورونه. د ایمل فزید سرګوندونو جزئیات د احمد شبر پر رپورت کوي.
د ولسمشر حامد کرزی ویان په افغانستان کې د ناتو جګړه بی هدف وګڼله او څرګنده یې کړه چې دا جګړه عاقلانه نه ده. ایمل فیزی د ناتو د عمومي منشیان رسفوګ راسموسن روسي څرګندونې د جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو په ارتباط رد کړې او باختر اژانسټي وویل چې له ناتو څخه د افغانستان خلک دا پوښتنه کوي چې د تروریزم ضد جګړې هدف واضح کړي او د افغانانو دې پوښتنې ته دی ځواب ورکړي چې وروسته تر ویل سلسله هم د ناتو جګړه خپل هدف ته نه رسیدلې. د ناتو سرمنشیان د رسفوګ راسموسن د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې ناتو په بشپړه توګه د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري خو له افغان لوري هم دا تمه لري چې دا حقیقت ومني چې ناتو د افغانستان د پرمختګ لپاره هلته ویني توې کړی دي او پیسې لګولې دي. اندرس فوګ راسموسن د افغان ولسمشر د دې خبري پاړه چې بهرنیان له طالبانو سره پټي اړیکې لري وویل
زه هغه فکر ردوم چې افغان ولسمشر حمید کرزی ویلي چې ناتو امریکا او ایساف د طالبانو سره دی وی یا بلې لارې کوم جوړ جاړی لري. دا فکر د خندا وړ دی. ما دا هم یاداش کړی چې ولسمشر کرزی وروسته خپل خبرې واضح کړې او ټینګار یې وکړ چې کړه تبصره یې د اړیکو د خرابولو لپاره نه بلکې د اصلاح لپاره و.
د ناتو سرمنشي ته باندې دوی اونې مخکې کابل ته ولاړ او له جمهور رئیس کرزی سره یې وکتل. خو د ولسمشر کرزی مرستیال ویان فائق وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې هغه وخت هم حامد کرزی له اندرس فوګ راسموسن سره خپل اندېښنې شریکې کړې وې. د ناتو سرمنشي چې په وروستیو کې کابل ته سفر وکړ د افغانستان ولسمشر په ډیر صراحت ورته وویل چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې پوه شي چې له تروریزم سره د مبارزې هدف څه دی او دا باید ورته واضح شي چې وروسته له ویلې سیسي جګړې ولې لا هم دغه مبارزه خپل هدف ته نه ده رسېدلې او برعکس د بې ګناه خلکو د وژنې او د خلکو د کورونو د ورانېدو سبب شوې ده. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د تروریستانو ځالې باید تخریب شي او هغه له افغانستانه بهر دي.
وامریدل چې د ولسمشر مانی د ناتو د عموم منشي ورستي خبرې چې ویلې دي د ولسمشر کرزي خبرې د خندا وړ دي ردوي. د ولسمشر مانی د ویاند مرستياله عدل راز وای د ولسمشر حامد کرزي خبرې د افغان ولس د زړه درد دی او په افغانستان کې د ناتو جګړه به هدف او غیر عاقلانه ده. دا وای ناتو باید له تروریزم سره د مبارزې جګړه د افغانستان تر پولو د باندې د تروریستانو په اصلي ځالو کې وکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند له عدل راز سره مرکه کړې او په پیل کې د ناتو د عمومي شي د خبرو په اړه ځینې نظر وخته.
د اټمانی د ویان د ایمیل فیسی په خبرو په اساس چې نن هغوی خبرې وکړلې، موږ موقع ته دي چې د خبرې ردو په افغانستان کې د ناتو د جنګ د تروریزم چې دوی دلته جنګ شروع کړی دی د بې هدفه او غیر عقلانه ویل شوی ده.
د ناتو عمومي سرمنشي ویلي چې باید د دغه ډول خبرو پر ځای باندې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د قربانۍ یادونه وسي او د هغوی درناوی وسي. آیا رښتیا هم افغان حکومت د نړیوالې ټولنې مرستې او قربانۍ په افغانستان کې لري کړي او که څنګه خبره ده؟
ناتو سمنشي د خپل سفر په اساس باندې چې وګړي افغانستان ته راغلي وو د افغانستان د جمهور کرزي دا خبره ورته په واضح ډول وته ویل چې په افغانستان کې د تروریزم په اړه جنگ اصلي ځالې دلته نشته. د تروریزم جنگ د افغانستان په کلیو په باندې کې نه دی بلکې د افغانستان د بهر الته جنگ دی. نو په دې اساس باندې باید د ناتو جنگ هدف په وضاحت باندې بیان شي او د افغانستان دولت نه تنها یو ری بلکې په بار بار د خبرې یادوري کړې ده چې دلته بیوګلا او بي ګنا خلک په کلیو باندې کې وژل کیږي. د دې جنگ په اساس باندې د هغې چې موږ ټول پوهیږو چې د جنگ او د ترستانو اصلي ځالی او ځای په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان نه بهر دی.
څه فکر کوي د ولسمشر کرزي او خپل د ناتو یا نړیوالې ټولنې د نورو چارواکو ترمنځ چې دغه ډول خبرې کیږي، فکر نه کوي چې دغه به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې خراب کړي؟
د افغانستان حکومت تاسو ته د چمیشه کوشش کوي او کوشش وکړي چې د افغانستان اړیکې د نړیوالې جامعې سره په ښه توګه او ښه وسی. نو څنګه د افغانستان دولت د حاکمیت په خاطر باندې او د افغانستان د بیوزلو خلکو د کومک د هغوی د ساتنې لپاره هم مسؤلیت لري. نو د افغانستان دولت په وار وار د خبرې یادوري کړی چې هر هغه څه چې امکان ولري چې دولت وکولی شي چې خپل وګړي په مملکت کې هغوی ته کومک او همکاري وکولی شي دا کار وکړي.
ولسمشر کرزي د دې ترڅنګ دا هم ویلي چې د نړیوالې ټولنې مرستې د افغانستان لپاره ضرور دي ځکه افغان حکومت لا اوس هم پر خپل پښو باندې نه دی ولاړ. فکر نه کوي چې دا به افغان حکومت خپل نړیوال ملاتړ له لاسه ورکړي به دا غم ملاتړ کمزوري شي؟
د افغانستان حکومت هیڅ کله دا کوشش نه کوي او نه غواړي چې د افغانستان دولت استفاده د نړیوالې دنیا ته خراب شي. نو همیشه په دې کوشش کې دی چې هغه نور هم پیاوړی شي. مګر په هاي نه زمان کې لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د افغانستان خپل وګړي هر خلک چې په دې مملکت کې اوسېږي د هغوی په مقابل کې د افغانستان دولت هم مسؤلیت لري. نو هر هغه څه چې د دوی په شوالي باندې د افغانستان دولت کوشش کړی دی او کوشش به کوي چې په هغه باندې کار وکړي.
د ولسمشر مانی د وان مرسیاله عادل راز وا چې ویلي د ولسمشر کرسي سرګندونی د افغانستان د خلکو د زړه درد دی او د نوموړي پوینا په افغانستان کې د ناتو جګړه به هدف او غیر عاقلانه ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له ایران، پاکستان د نفتو د لیږدولو په حق له دې دواړو هیوادونو توافق خای، له ترکمنستان نه پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ګازو د انتقال پروژې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. د سیاسي چارو کارپو غلام جیلاني زواک د سه شنبې پر ورځ د منطقوي مطالعاتو د مرکز لخوا په یو خبري غونډه کې ویل چې په هغه صورت کې چې پاکستان له ایران نه په ارزانه بیه نفت ترلاسه کړي نو له ترکمنستان نه به ګاز وانخلي. هغه ویل په دې وروستیو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا په پاکستان د فشار نه راوړل د دې سبب شوی چې دغه هیواد له ایران نه د نفتو په انتقال هوکړه وکړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری شاوخوا لس ورځې مخکې له خپل ایراني سیال محمود احمدی نژاد سره د ګازو د نل لیکې پروژې کار افتتاح کړ. د سیاسي چارو یو بل کارپوه لطیف نظري وویل چې پاکستان او ایران غواړي له دې لارې خپلې اړیکې نورې هم ټینګ کړي، او د دغه کارپوهانو په وینا ایران او پاکستان دواړه هڅه کوي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل اهداف په ګډه تعقیب کړي. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. دا ولسمشر حامد کرزی ویاند وایي په افغانستان کې د ناټو جګړه عاقلانه نه ده او په بې هدفه توګه روانه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې خپل ماموریت د یو کال په موخه تمدید کړ. ملالی یوسفزی وروسته تر هغې چې طالبانو په سوات کې پر سر وویشته پرون د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړه. د ایران د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني لور فایزه هاشمي وروسته تر شپږ میاشتو له زندانه خوشې شوه. دا په دې تور بندي شوې وه چې د حکومت پر ضد تبلیغات کوي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې اتلس مشکوک جاسوسان یې نیولي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې کسانو کې ایراني، لبناني او سعودیان شامل دي. او د مصر امنیتي ځواکونو د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي د ترزوی او نږدې ملاتړ نیولی دی. جناخه الکوزی د نړۍ مطبوعات کتري او د افغانستان د روسیو تحولاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کوپنهاګن پوسټ ورسپانې یو مقاله خپره کړې او سرلیک ورکړې، ډنمارک له افغانستان څخه وختي عسکر وباسي. ورسپانې کې د انګلیسي ځواکونو اړه چې ډنمارکي عسکر پکې دی ردي، د روان کال اگست میاشت کې تړل کیږي او ډنمارکي عسکر به په میدان پاتوي. په دې توګه مونږ غټه ده. ورسپانې کې د ډنمارکي ځواکونو وختي وطن ته د انګلیسي عسکرو په ستنېدو پورې تړلې ده. کیمپ پرایس چې د انګلیسي عسکرو لخوا اداره کیږي، د اگست میاشت کې تړل کیږي او ډنمارکي عسکر مجبور دي چې وطن ته ستانه شي. د ورسپانې په باور له افغانستان څخه د ډنمارکي عسکرو له وتلو وروسته به ډنمارک د افغان پولیسو په پراختیا کې مرستو ته دوام ورکړي او دغه راز به له افغانستان سره له 2 میلیارد کرونو زیاتې مالی مرستې هم وکړي. ورسپانه وړاندې لیکي د ډنمارک صدر اعظم ویلي مخکې پلان شوی و چې د دوی عسکر به د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه ووځي، خو دا مهال به د دوی عسکر د روان کال په اوړي کې ووځي. فارن پالیسی خبرونه چې په امریکا کې خبريږي په روسي غنه کې په افغانستان کې د خزو د حقونو پرمختګونو لاسراوړونو او ستونزو په اړه یو مقاله لیکلې او د پل په کرخو کې راغلي. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په ډنګېدو سره په افغانستان کې د خزو د اوږدې مودې کړاو او عذاب پای ته ورسېد. په 13 جنوري میاشت کې د سایرا شکیب سادات په نامه میرمن چې خاوند د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لا درک شوی، د جوزجان ولایت د خواجه دوکو ولسوالۍ د ولسوالۍ په دندې وګمارل شوه. میرمن سادات خپلو خلکو ته وعده ورکړي چې خزو او منجونو ته به په ټولنه کې قوت ورکوي، د هغوی تعلیم، روغتیا او کارمندنه به د کارونو لومړیتوب وي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د میرمن سادات په څیر زیات شمیر ښځې د افغانستان په سیاسي او ټولنیز ژوند کې په مختلفو ظرفیتونو او څوکیو فعالیت کوي. دا مهال د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ښځې د ولایت او ښاروالۍ په څوکیو کار کوي. د روغتیا، ښځو چارو، کار او ټولنیزو چارو، د شهیدانو او معلولینو د چارو وزارتونو وزیرانې ښځې دي. دغه راز د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکه کمیسیون رئیسه هم یوه میرمن ده. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي د افغانستان د پارلمان یا ملي شورا د څوکیو په څلو کې 8.3 خزو نیولې. دا شمیر د امریکا او نور پرمختللو هیوادونو په پرتله زیات دی. د امریکا په کانګرس کې په څلو کې 15.2 او د انګلستان په پارلمان کې په څلو کې 19.1 خزې دي. خبرونه لیکي د دغو مهمو پرمختګونو سره سره د افغانستان د خزو حالت ته باید جدي پام وشي. په دې هیواد کې په هر 9 دقیقو کې یوه امیندواره میرمن د ماشوم د زیږون پر مهال مري، چې دا په نړۍ کې د میندو د مړینې دوهم ستر رقم دی. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي زیات شمېر نجونې د امنیتي اندېښنو او سیمه ییزو دودونو له امله ښوونځیو ته نشي تلای. د افغانستان د ښځو په سلو کې یوازې 12 چې عمرونه 15 او یا پورته دي لیک لوست کولی شي. دا شمېر په نارینهو کې په سلو کې 9 دی.
تاسو د ازادي راډیو خبري مجله اوري. امریکا او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لپاره د دې هیواد د جمهوري ریاست د انتخاباتو سم تر سره کېدل مهم وبلل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 2014 کال په اپریل کې به د ولسمشري انتخاباتو شي، خو دغه کمیسیون روانه اونۍ له ولسي جرګې وغوښتلې چې ژر تر ژره د انتخاباتو د قانون طرحه تصویب کړي. دغو انتخاباتو د نړیوالو د اندېښنې په بعد فرانسې خبري اژانس رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې له احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتو او امریکا د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې په داسې وخت کې خبرداري ورکړي چې د ولسمشر کرزی او امریکا ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خړ پړ ښکاري او ناټو ځواکونه د افغانستان د وتلو په حال کې دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سوزان رایس د سیشن بی پورس ویل په 2014 کال کې د اطمینان وړ او پراخ انتخابات له افغانستان سره د نړیوال مرستې د دوام او امنیت لپاره مهم دي. میرمن رایس د افغانستان د روانو امنیتی هڅو په اړه وویل:
سکیورټی ریمینز کی، د افغان نېشنل سکیورټی فورسز
امنیت لا هم اصلي مسأله ده. د افغانستان ملي ځواکونه اوس د افغانستان د 90% خلکو د امنیت مسؤلیت لري. د امنیتي مسؤلیت د څلورمې مرحلې له اعلان سره به د افغانستان په شمال او مرکز کې ډېر ژر د 250 ولسوالیو امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل سي. لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما 13 میاشت اعلان وکړ، تر راتلونکي فبروري میاشت پورې به تر 14,000 ډېر امریکایي پوځیان بیرته له افغانستانه امریکا ته ستانه سي. مشکل لرو چې د انتقال پنځمه او وروستۍ مرحله په پسرلي کې اعلان سي، چې د هغې له مخې د ټول افغانستان امنیتی چارې افغان ځواکونه په غاړه واخلي.
سوزان رایس د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې د افغانستان پر انتخاباتو ډیر ټینګار وکړ. دی وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به هغه وخت منلو وي چې د افغانستان خلک هغه ومني. د میرمن رایس په باور دا مهمه ده چې مسلکي او تجربه کار خلک د افغانستان په انتخاباتي مؤسسو کې وټاکل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوم لیکنه د وژي په 25مه پیل شي او د تلي تر 14مه پورې به دوام وکړي. ولسمشر کرزی بیا بیا ویلي دي چې ځان به بیا نه کاندیدوي، خو له دې سره سره لویدیز ډیپلوماټان په دې انتخاباتو کې درغلي او تاندیشنه لري. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون هم وویل چې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پراخه ونډه او اعتماد د دغه هیواد د راتلونکو مشي د منلو لپاره مهم دي. استرالیا چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا او افغانستان ترمنځ اړیکې هم شخه کوي او په افغانستان کې پوځیان لري، د بهرنیو چارو وزیر باب کر وویل افغانستان ته باید ښکاره پیغام ورکړل شي چې په راتلونکو کې به یوازې څوک پرې نشتي، خو د همدې لپاره د افغانستان د انتخاباتو سم ترسره کېدل خورا مهم دي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګې اچونې د پراختیا لپاره د افغان ترک صنعتکارانو له ټولنې سره یو لسکلن تړون لاسلیک کړ. د دې خونې رئیس د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل د دې تړون له مخې په پام کې لري چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې نړیوال سوداګریز نندارتونونه په ګډه جوړ کړي. د افغان ترک صنعتکارانو د ټولنې مسؤلان په افغانستان کې د خپل سوداګریزو فعالیتونو د دوام ډاډ ورکوي او په خبرې چې په دې هیواد کې د پانګې اچونې ښه فرصتونه موجود دي. معصوم میوان او د موضوع تفصیل.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغان او ترکی سوداګرو لخوا د دوړخیزو نندارتونونو جوړیدل په افغانستان کې د پنګونې لپاره ارزښتناک بولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د افغان ترک صنعتکارانو ټولنې د سیشن په پرسپ کابل کې د دې دوړخیزو نړیوالو سوداګریزو نندارتونونو د جوړولو د دوام لپاره لسکلن تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس محمد قربان حقجو د دې تړون په اړه وویل:
موږ خوایم کې تدویر این نمایشګاه ها د دراز مدت تضمین شوه.
موږ غواړو چې دغه نندرتونونه په راتلونکو وخت کې ولرو او یو اوږد مهاله تړون مو د افغان ترک سوداګر او پنګوالو لټولنې سره لاسلیک کړ. هر کال موږ دغه نندرتونونه پرانیزو، شاید څو نندرتونونه خلاص کړو، نه یوازې په کابل بلکې په بیلابیلو ولایتونو کې.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي ټاکل شوی په کابل کې دریم نړیوال نندرتون تر یوې میاشتې پورې د ترکی سوداګرو په همکاري پرانیستل شي. همدارنګه راځي خونې مسؤلین وایي په دغه نندرتون کې د ګډون لپاره 40 افغاني او 50 ترکی شرکتونه ژمنې کړي. د افغان ترک سوداګرو او پانګوالو د ټولنې سکرټر جنرال وای په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمينه برابره ده. مراد اکینو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له مسؤلینو سره د تړون د لاسلیک کولو پر وخت د دواړو هیوادونو د سوداګرو پر دوړخیزو همکاري ټینګار وکړ او وی ویل هیڅ ډول حالات یې په افغانستان کې د سوداګرۍ مخه نسنی ولای.
موږ به د افغان ترک صنعتکارانو د ټولنې په نوم خپل سوداګرۍ او پانګونې ته دوام ورکوو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره همکاري کوو. د غلسکلن تړون د خی چې موږ ژمنیو او پر راتلونکو لسو کلونو کې په افغانستان کې خپل کارونه کوو.
د افغان ترک صنعتکارانو او پانګوالو ټولنه شاوخوا درې کاله مخکې جوړه شوې. د ټولنې خپل لومړی نندارتون په 1992 کال کې په کابل کې خلاص کړ. په دې نندارتون کې تر ډېره ترکی ساختماني مواد نندارې ته وړاندې شول. په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې ترکی بیلابیل مواد ډېر سوي چې د ښکاری له دې هیواده د افغانستان واردات زیات سوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم په سوریه کې د روانو حالاتو ریپورت. د سوریه حکومت او یاغیانو پر یو بل تور پورې کړی چې د سوریه په شمال کې د حلب ښار ته نږدې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. واشنگټن د سوریه رژیم ته خبرداری ورکړی او ماسکو پیښه خورا جدي ګڼلې ده. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د سوریه دولتي آژانس سانا خبر ورکړ چې د سیشن بی د ورځې په برید کې 25 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د سوریه د اطلاعاتو وزیر عمران الزعبی وویل یاغیانو حلب ته نږدې د خان العسل په سیمه کې د داسې توغندې برید وکړ چې زهرجن ګاز یې درلود.
څه
چې شوي دي موږ داسې فکر کوو چې یو خطرناکه بدلون راغلی، داسې چې له دې سره د ټولو احتمالاتو پر مخ ور پرانیستل شوی. دا اقدام د سوریې عربي جمهوریت ته دا حق ورکوي چې له نړیوال قانون سره سم ګام واخلي او نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو ته د دې برید شکایت وکړي چې نصره جبهې ته داسې وسلې چا سپارلي. د نصره جبهه د سوریې د آزاد پوځ برخه نه ده او یوه اسلامي افراطي ډله ده. د سوریه دولتي تلویزیون یو شمېر کسان ښکاره کړل او راپورټ یې ورکړ چې دا کسان دی بریټ ټپیان کړی دي چې روختون ته استول کیږي. په حلب کې د یاغیانو د علي پوځي شورا ویان قاسم سعد الدین دا تور رد کړ او حکومت یې ملامت کړ چې پسکړې د کیمیاوي موادو فایر کړی دی. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان، نړیوال روغتیایي سازمان او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې دوی ته کوم خپلواک سرچینې د کیمیاوي وسلو د بریټ تایید نه دی کړی. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وویل متحد ایالاتونه داسې شواهد نه لري چې د سوریې د حکومت د ادعا تایید وکړي. جی کارنی زیاته کړه چې امریکا دې ته اندېښنه لري چې د اسد رژیم له دا ډول وسلو کار وانخلي. دا ډېره جدي مسله ده او د نن ورځې د رپورټونو له مخې زه غواړم چې پر دې ټینګار وکړم چې موږ به په دې اړه له خپلو ملاتړیو سره سلا مشوره وکړو، خو له عمومي اصولو سره سم ولسمشر بارک اوباما ښکاره ویلي دي چې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل یو مخ د منلو نه دي. ولسمشر د سوریې رژیم ته خبرداری هم ورکړی چې دا کار عواقب لري او حساب به ورسره وشي. روسیې بیا د سوریې د رژیم د ادعا ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل له دمشق څخه د کیمیاوي وسلې د استعمال خبرونه را رسیدلي دي چې یاغیانو استعمال کړی ده او دا ډیر خطرناک کار دی.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادي رادیو.
د ژوند رنگونه.
زه عبدالوهاب سلیمان خیل دی کوچانو در ریاست اداري بخش کې مسؤل یم.
سلیمان خیل صاحب، یو وخت کوریا ته تللی وای؟
بله.
نو دا سفر خطر په دې اړه و چې خلکو یو څراخته ایو ډاله خلک ولاړو، دا څنګه و؟ دا
زه مخکې ستلای وم کوریا ته. بیا په کوریا کې په دا جی ټی سړک باندې مقصد یو پیاده رو، په دا پیاده رو باندې زه هم روانوم. د مازدیګر څلور بجې وې تخمینا. نو هلته چې مې وکتل یو ډېره وړوکې کوڅه دا جی ټی سړک ته راګړه شوې وه چې عبورو مرور د موټرو بیخي په ندرت کم و. نو هلته ما وکتل چې ډېر خلک ولاړ دي، تقریبا یو شل 25 کسه په دا یو سایډ کې ولاړ دي او همچنان مقصد په بل سایډ کې هم دغومره کسه ولاړو. زه په دې کې په تلاش وم وکړم مقصد زه دا پوه شم چې دا خلک مقصد ولې ولاړ دي. نو په دې حساب باندې مقصد زالت متوجه سوم چې یو ډېر وړوکی یو سور څراغ و چې دا څراغ بلیده مقصد یا ګروپ و هغه لګېده. نو دا خلک منتظر دي و چې دا ګروپ زیړ شي بیا به نو خیر ورکت کوي. کله زیړ شو دا خلکو ټولو هڅه وکړه او په منډو شروع وکړه. ما ته بیخي دا جالبه تمامه سوه چې دا خلک بغیر دې سیالته پولیس یا بغیر دې څوک جریمه کې یا بغیر دې څوک غیب سی کیا چورلک شپیلک سی وی اخلاک قانون ته احترام درلود. ادي قانون دی احترام خاطر باندې.
سلیمان خیل صاحب، په خپل وطن کې مال څنګه ده؟ خلک څه کوي په دې مخ په واټونو باندې؟
نو په واټونو دی کابل کې زګورم سی هر موټر غواړي چې سبقاتو کې او هغه موټران سی بیا ډیر په اسلام باندې مقصد لوړ لوړ خلک لوړ پوری خلک کې سپاره دي. هغه په تعصب سره ته ګوري چې دای په غلط لاس رواني او هغه ډرایور به مقصد یو قسمارونه دي. هغه ارن به هغه کړي روشن کړي سی به ارن به وي مقصد بیا ونه لتان ناجایز لارغواړي نو دماد له دی وطن خلګو سره توقع دا شی د سرازی د کوریا په شکل باندې قانون په ځان تطبیق کو او قانون ته غاړه کیدو په دې قانون پالنه کې ز فکر کوم د موږ د تاسو ټولو ګټه ده که چیرې موږ قانون ته غاړه نه کیدو ز فکر نه کوم چې د ما په عمر باندې تیر سی بیا په دې ما عمر تیرې د ما د زمان عمر باندې هغه که قانون ته غاړه کید امکان لري چې هغه خوشنصیب وي چې هغه
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاره 50 په افغانستان په ټولو لوی خارو